دغه چوری نظر
پام دی ال کې د فرا ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي چې اړیدلې پیل کړي تر څو په بهر کې د فرا د انار لپاره بازار موندنه وکړي. عبدالمنان متین د فرا ولایت د کرن ریاست رئیس وایي چې درون وزارت سره خبرې کړي تر څو د فرا انار هندستان او قطر هیوادونو ته صادر کړي.
زموږ اولی موضوع دا ده چې موږ د مقام د وزارت سره خبرې کړي، دا رقم چې تاسو معلوم دی قرار دی د فرا هوایي ډګر دا بین المللي سی، او هغه رقم چې د کندهار انار په یو هوایي دالیس په وسیله د هندستان ته د ریجه پر دې طرح باندې موږ هم کار کړی دی. ان شاء الله چې بل کال ته به دا طرح اجرا شي، موږ به اوس په خپل د فرا د هوایي ډګر څخه خپل د فرا نار و هندستان ته هم چین د عربي کشور سره باسه وي پر دې موضوع، بل خصوص د قطر هیواد
فرا ولایت د هیواد د کرنیز ولایتونو د ډل څخه د صنعتي محصولات د کیفیت او کمیت له نظره مشهور دي. په دغه ولایت کې د انارو سربیره بادرنګ، هندوانه او انګور هم په ښه کیفیت او زیات اندازه تولیدیږي.
موضوع من ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نه نیمو بجو حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده، او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه له دې چې وخت مورا کړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، پاندیډول، د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حیصه یا دیرشمه حیصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په 2 کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په 2 کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي. یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې په خو دغه تجربه په افغانستان کې نو عملی شوی چا نو ازمایلی ولیکل چې دا شروع شو ما د مخه ویل چې په دغه اندازه لازم نو چې دولت یو سل دیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي یعنی دولسم پاسان دی په خپله پوهېږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسانو هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرې؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکو موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزه د پوهنتونونو څارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصایبو کې که رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي څوک چې تقلب کوي هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی ویشلی هم نه دی یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي که په معینیت کې کوي که په وکالت کې که قومندان یې که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه د آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه او مغسی کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دېته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي بل د 100,000 والي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقین یو که د یوې موسسې 20,000 فیس د بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی. موږ کاملا د مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی. خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو 2 کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي.